سوداګری عامر صدیق الله منصور رسنوی ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کرکیش له پایل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز صدابات او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو سلرویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لاملې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرون پټرول او ډیزل په 15 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړیدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډیر بد اغیز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 90 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت چېږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ورسوي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان ګاز استعمالي ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بای لوړی شوی چې لامل خلک سخت اندېښمن شوی دي.
په کابل ولایت کې د غازونو قیمتونه ډیر لوړ شوی دي او د کابل خلک یې لستونزو سره مخامخ کړی دي، ځکه چې د کابل خلک ډیر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د غازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړی. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بایو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمیزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایرانه افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونه رد کړي او ویلي و چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې یو شمېر افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایتونه لري.
زما خپل مجور د هسپتال مې وستل راوستل مې وینې نه ولګې په خپل وینې ورکشل وینې ورلګول ډېر وخت نه جوړ و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بيخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نورو ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمکۍ، معروف، ارغسان، مشوراوټ پر دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هره ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرڅستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کشنۍ دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرڅه له دغې مریضۍ سره نه دي عیار، وسایل نه لري.
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضی داسې مریضان شته چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېری بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي. نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه کوی صافي ولسوالۍ سره لرو. لاري مشکلات چې مونږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې چې کله ورته ضرورت شي نه پیدا کېږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کښې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کښې سره خوادي خو ګرځېده وینې ورته نه پیدا کېدله.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کښې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومته او د روغتیا نړیوال سازمان یې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښت لرونکې برخه څخه شمېرل کېږي، خو که چېرته دا د لنډ وخت لپاره په هغه وظیفه په هره برخه قطع کېږي هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې که 2 یا 1 لیټر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیر یې چې ډیری وخت یې په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نه سي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب یې ګرځي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پاشې بوته نږدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو وروستي راپور ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې پرون دا غونډه پیل شوه د افغانستان مسأله یاده شوې. په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو نجونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوستی. نوموړي د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 950مه ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې یو وسیله بدل کړی چې د ښځو نجونو د هغوی د ملاتړو او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د ښځو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنېږي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خد روانې جون په 12مه خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې 13مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی دي چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله یې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې له عامه ژونده حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري، او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې اوسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و، ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې موږ په اوس حالت کې څه که د اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په موږ باندې بندیزونه ډېر دي، نو د همدې لپاره زموږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناستې څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بېلابېلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو دی هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څومره غونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپل کړې. کچېرې دا ځل د غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم را منځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع را منځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان واک ته بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 95مه ناسته کې هم چې د فبروري په 23مه پایل او د اپریل تر 24مه دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې او درامه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت احمد هجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه موږ نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د بانګې خون شپخانه کله چې یو عاجل مرض راشي د یو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سلیچا کوینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي وینې ګروپ پلاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفارځه کې کمپین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادي راډیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، تلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي راډیو یا هم جستجو کو، نو ازادي راډیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي راډیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د لا پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما ملما ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نور ملکو پر رقم نه ده چې هر وخت وړي نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ دغه کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبره ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد سي هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره ته.
او بخښه ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کی خلک او ګرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم وزو ته خبرې پیو کو کوونه کو زم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سربر په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي.
متخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کې د پیازو پوستکی او د بانجانی رومي او یادت شان کنه دا څرقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا د سیمګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټې هم پراتې په څنګ کې د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتې. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکی سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو ترې وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو د بویم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره د په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنې حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو چې وړ وړ د ترکاری پټی لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او بخښي تاسو ویل وای کڅوړه ویلې نه لري
په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هتا په اپارټمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنو نشته، ځای نشته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترک. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای یو سیالته د حیوانات ذبح کول، لکه کوشترغای ورته ویل د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د پخوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړل د دې نه دوه چنده زه د دغې پورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دشایم که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي.
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموعه کې د هغه موادو کې حسابي سیل د دتا ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز تر کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسه اشاره وکړي چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه سي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دا که چیرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پیوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه، دا بیا ویلې کوي، له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند پیپسي او د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
وری دغه مواد د غیر عضوي مواد سي دي، دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولی که چیرې مدیریت سي دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسو دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک سي راځي، بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به په ښار راټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بے بازار ته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموعه کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږ نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي، له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتنې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتھ نہ شروع سی اور بلا خلق چیرے پا بلاکو کی خلق زون کی خود دی لپارا بہترین زما پیشنا دادا سے دی دی لپارا یو سوک پکار دی سی آدھا مدیریت کی اپا انگیسی کے ارتوائی یو چامپیان ارتا پکار
دغا آتال یو یو تگوری بل بل تگوری مثلا یو کچا دادا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مه ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده، دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بومدکو کې کیږي کنه خدا ډیر زیات کومک په وخت د کابل خاروالی سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلاً دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي کې خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سمزه ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سمزه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر یعنی سپک کار دا سکیه پا ولی دا پا خط که دا سنه دا دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی شاره و دو پردی دی طول سوار سی امده عامله سوی گوری ویالی تا ور سی دا غا پلاستیکی کسوری دی سیده بنده کردی دا غا پلاستیکی کسوری دی سیده ما استفاده تره کرده پل کوری کور که پا تره کرده برد تره کرده دا بالاخره پا بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بلاخره شمال وړې د ویالې بند او هغه تاسو زې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي د خټو خارو او سیدون کې بیا د ستونزې سره مخ دي سلاري بندېږي نو خبره مې دا کوله چې کچېره د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره مګر دا مسولیت په ګډه باندې ومنو کدا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا منهای مسولیت قبول کی لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپل کوټې د پاکی او صفایی خیال ساتو همدس باید خپل کوڅې د محلي د صفایی خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکی او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدخر صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په وینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی نو دې سره باید په بیروي شکل باندې استفاده ونه شي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نشي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا چې که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبه ضایع نه شي او بل اخره د وبو تصفیه کی په ډیر کم شانه باندې تصفیه کی ډیر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغالو سکارو د شان په کاری د وبو بل تصفیه کیږي د نه بیا استفاده کیږي خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترین لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په وبو پری مینځو ښه خبر دا ده چې یو نمکه صافي پې تیره زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي په د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري د سړي نه کوي چې لکه دی ویالې په ډول باندې دی اوبر اوبر خوشی کوي خو کابل شي چې په وساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هاري ونی ته بیلی اوبر واچوي یعنی اوبو باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچی ته دی اوبو دی ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي
او
ستاسو رښتیا دا بوټي نو اوبو ته ضرورت لري کې نه لري اکثره ماده سي لیدلې دي سي اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د ودوال بیا موږ ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا غرمه اوبو ورکوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر کوي
غرمه ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا تبخیری کیږي خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادوال کولای شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کیږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغې ته توجه نه کوي یا اکثره ځایه تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دننه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي ونل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبه ضایع
کیږي
دا ډېر زیات هغه ده خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کیږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کیږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلې دي خپل ویلې په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي نو هغه سی وڅې بیرته هغه سی کیږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیاته روشنی سایه کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شي بار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بس کړې بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متخیق صاحب پوجم کی دا خبره په افغانستان کې پروسیو کلونو کې څه عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کی چې دمځ کې دا لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي د باران له وبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول ویلې کانکریټ کړي سیمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ سي ځمکې لاندې جذب سي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ و نو هغه
کمال دی
د مالدار دا واغه ډیر پیسې دار دا د سه ذهنیت د خلکو کې د په مجموع کې د اوبو کدی باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کې خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تاوی دی چې مثلا موږ وکړی سو په ویلی کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي، خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بېله دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سي. یو پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولی شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا سی بیا بله دوره د باران پر راځي بیا د عمر اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
خوچ زنبون که ستا تراتلو پاتی که دیشم خوچ زنبون که ستا تراتلو پاتی که دیشم خوچ زنبون که 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 خوش زنبون که ستاد را تو باب فصل بو کے ورتا وہ آیا استاد رات لو با فصل بو کے ورتا وہ آیا منو زن ویشم خوش زن بون کے خوش زن بون کے خوش زن بون کے